سلام له وخت په خیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غوښ مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پاموړ زیات شوې ده. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان یو راپور د اندېخنې وړ احصایې په ګوته کوي چې خېد طالبانو ضد ډلو سره د همکاري په تور د اشخاصو هدفمند مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې ده. د جبري ورکېدو کچا 20% د شکنجه 15% او خپل سری او غیر قانوني توقفونه نږدې 20% لوړه شوې د دې د ول ورده چې مندنی خی د پخوانی حکومتي کارمندانو د غوي کورنۍ د خپل سری نیولو شکنجه او جنو جبري ورکیدو نور غچ خستونکو اقداماتو اصلي هدفونه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چارو پر ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبان د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنیو او تاسیساتو په نخښه کولو سره وپی خیره منځ شوې. د چارو پور چې د پنځشنبې په ورځ په ریلیف پاڼه کې خپور شو د همراغلو چې د پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقف لامل شوی چې دوه خزینه کارکونکي هم پکې شامل دي. راپور زیاتوي چې د دې پیښو په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیم لاسوهنه کړې او وزته کړده چې د نړیوال مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشري هڅو مخه نیولې ده. د آسیې ودونو د ساحلي فوټبال سیالۍ نن په تایلند کې پیلېږي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې سبا له متحده امارات سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا دا لوبه به د پنځمې په د جمعې په ورځ د کابل په وخت د مازیګر په 4 بجو پیل شي. افغان لوبډله به د یکشنبې په ورځ له ایران سره او د سې شنبې په ورځ د خپل ګروپ وروستۍ لوبه له اندونیزیا سره وکړي. د اروپا ټولنې مشرانو په پنځشنبه سره ټولګي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د تعرفو اقتصادي ننګونې او د خپلو دفاع لپاره د امریکا د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وکړي. د ریوټرز خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان پرته د اروپا ټولنې ټول مشران د اوکراین له ولسمشر څخه خپل پوځي او مالي ملاتړ اعلان کړي. دوی به د اوکراین د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا څخه خپل ملاتړ تازه کړي او له روسیې څخه به وغواړي چې د اوکراین د جګړې لپاره واقعي او سیاسي اراده وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له برنامو څخه به خبره سرچینو ویلي ټرمپ ته د شنبې مهلت ورکړی چې له واشنګټن سره یو اټومي هوکړه وکړي. د ازادي اروپا ازادي راډیو فردا څنګه تاکسیس خبري اژانس په حواله پرون چهارشنبه ویلي چې ټرمپ دغه مهلت پیولي کې ایران ته لیږلی ده. د سرچینو په حواله معلومه نه ده چې د مهلت وخت لیک له لیږلو پیل شوی او که به په دې اړه خبرو سره تړلې وي. مانا نتا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې په بشري مرستو کې د طالبانو د مداخلو 50 پیخي ثبت شوي. افغانستان کې لبی کاری څخه د خلکو شکایتونه
دلته کاروبار نسته دي سلور په کار ولا کوي په ټوله منځکا کې ولاس هرڅو وګرځي کار نسته.
او افغانستان د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی.
از په دې جګر خونه ما چې ما شمار مې نه توای چې مور مې تکالي مور مې تدا شي وخت لا مې تدا شي وخت لا چرته وګوري د خپل وخت چې وګوري چې خونه کې
خبرونه کړتن را پرونه حمله لرو.
در دې شی بي
د ازادي راديو خبري ټولګه
طالبانو امریکایي وګړی جورج شګز ګلزمن له 2 کلن باندې روسل زندان څخه خوشی کړی. د خبر افغانستان پر د امریکا په خونه ځنګړې سازي زلمی خلیلزاد کړی ده. نور جی سایت په دې راپور کې
زلمی خلیلزاد چې د يرغمل شو په چارو کې د امریکا د ولسمشر له ځنګړي استاذي اډم بویلر سره نن کابل ته په یو سفر تللی وو. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی سره تر لیدنې وروسته پر خپل ایکس لیکلی نن یو خاورز ده موږ بریالي شو چې یو امریکایي وګړی جارج ګیلزمن په کابل کې له 2 کلن بند وروسته خوشی کړو. زلمی خلیل زاد زیاته کړی چې د طالبانو حکومت ولسمشر ترامپ او د امریکایي ولست د خ نیت په توګه ګلزمن د خوشکېدو سره موافقه کړي. خلیل زاد زیاته کړی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د هغو امریکایانو د ازادۍ او بیر تخپل هیواد ته ستنېدو ته لومړیتوب ورکوي چې په بهر کې بندي دي، او خلیل زاد دا هم ویلي چې دا ورته ویاړ دی چې د دې مهم ماموریت برخه ده. د پنځشنبه په ورځ د یرغمل شو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ادم بویلر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره یو ځای د یو پلاوي سره مل په یو داسې سفر کې چې مخکې یې پاړه څه نه ویل شوي کابل ته تللي وو. دا د 2020 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې امریکا خپل ځواکونه له افغانستان نه وایستل لومړنی لوړپوړې امریکایي هیئت دی چې کابل ته رسمي سفر کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا هیئت د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دی. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان او امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو د بندیانو په خلاصونو او په امریکا کې افغانانو ته د کونسلي خدمتونو د وړاندې کولو په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت له په خپل اعلامیه کې د بندیانو پر موضوع د خبرو یادونه کړې، خو په مشخصه توګه د کوم امریکایي بندي د خوشکېدو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د 2015 کال د جنوري پر 20مه د قطر په منځګړیتوب د طالبانو د حکومت او امریکا ترمنځ بندیانو یو تبادله وشوه چې له مخې دوه امریکایان راین کوربت او ویلیام مکنټي د طالبانو له بند خوش شول، خو په بدل کې امریکا د طالبانو یو مهم غړی خان محمد د امریکا له یو زندان آزاد کړ. د ریپورټونو له مخې لا هم دوا امریکایان جورج ګلزمن او محمود حبیبي د طالبانو په بند کې پاتې وو. او چې ګلزمن د طالبانو له زندان خوش شو، د محمود شاه حبیبي په اړه معلومات نشته.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مغغی دفتر یو چوي دروان کلب په بربرې مشت کې د دوی د بشري مرستو رسونکو شتمنۍ او تاسات پر وړاندې د طالبان خو د نغه کول او توتريخوالي وپخي ثبت کړی دي. نور حال د فیروزیزي پر راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا وایي په افغانستان کې پر روان 2015 کال کې په بشري چارو کې مداخله د کارونو او اړمنو ته د مرستو رسولو پر وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ده. او چا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19مه د ریلیف پر وپړنه خبر کړي تازه راپور کې ویلي چې یوازې په 13 فبروري میاشت کې د دوی د بشري مرستو د رسونکو شتمنۍ او تاسیساتو پر وړاندې د طالبانو لخوا د نخ کولو او توتريخوالي و په حساب کړي دي. اداري ویلي چې په دغه میاست کې د دوه خزینه کارکونکو په ګډون 15 کارکونکو بندیان شوی او نورو ته بیا د طالبانو د حکومت د مقرراتو د پلي کولو لپاره خبرداري ورکړل شوی دي. او چا دا هم ویلي چې دوی د بشري مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مستقیمو مداخلو 500 په حساب کړي چې په ټکو یې په دې کې د دغه مرستو لپاره د مؤسسو او نړیوالو ادارو د کارکونکو په ګمارنه کې مداخله، د کارکونکو د تنخواګانو او محرم معلوماتو او لیستونو غوښتنه، د قراردادونو یا او اړوند وسنادو لاسلیکولو کې ځانډ، له همغږی پرته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اثارن یو پختنی او ځینې نور مسایل شامل دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو یې هم ادا کوي. په سویل ختیځه حوزه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو کارکونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط دي. د مارچ په شلمه ازادي رادیو ته وویل نړیواله مرستندوی مؤسسی کارکونکو چې د هم نو غختل پر راپور کې پیزنګولي وسی د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
نړیواله مرستې کومې دي کنا دا د بشپی کوم مرستې چې په بختانه د مرستې په ور شو می دی او که څنګه چې د مستحق اولای دی یو ځل مرستې دي لا ملي هم دا د شنت د مرستې چې په ور شو می دی سره کوم کلی باندې حساب کې راغلی چې سم شو می شي دا ایتیم کوم دی کوم بیا سره شي را کور نشي میګات مطلب نه لري او بیا سري بیا وته راسي
کته هم د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد د اوچا او د بشري چارو د ادارو د کارکونکو د اداو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي خو له دې وړاندې دا ډول اداوې رد کړي وي او ویلي و چې دوی اړمنو افغانانو ته د رسیدنې په برخه کې د اړتیا په صورت کې نړیوالو ادارو ته د تسهیلاتو برابرولو کې ژمن دي. اوچا په خپل دې راپور کې دا هم ویلي چې دوی ته په 13 فبروري میاشت کې د بشري مرستو په برخه کې د مداخلو او یا پیښو راپورونه ورکړل شوي چې په ټکو یې د 13 جنوري میاشتې په پرتله 50% کمښت او د 2040 کال د فبروري په پرتله بیا 50% کموالی ښیي. خو د اوچا په ټکو دا کمښت وضعیت ښه والی نه بلکې په خبره یې د ډیری بشري دفترونو د بندېدو له امله د راپور ورکولو کمښت ښیي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار هم اونۍ مخکې ویلي و چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د امریکا په ځینو بشري مرستو د څارنې د بشپړ چوکاټ د نشتون له امله ممکن طالبانو له دې مرستو ګټه اخیستې وي. سیګار د امریکا بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې وه چې افغانستان سره د خپلو مرستو څارنه باید ډاډمنه کړي.
د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان وایي په افغانستان کې په 2023 کال کې د 2023 کال پرتله بشري حقوقو سرغړونې د پامړ ډیر شوې. نور حال پر راپور کې
د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو سازمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د خطرناکو شمیرو په اړه د یو تازه راپور په خبرولو وایي چې په افغانستان کې دا سرغړونې په 2023 کال کې د 2023 کال په پرتله د پام وړ زیاتې شوې دي. دغه سازمان مشر شهرزاد اکبر د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 10 ازادي راډیو ته وویل چې د دې راپور موندنې ټکان ورکوونکي دي.
ډیر بوګنوونکی او سخت راپور دی او یو تریخ تصویر بیانوي چې طالبان د ځپلو او د خپلو پالیسیو د پلي کولو په لټه کې دي. په ځانګړې توګه د طالبانو د استخباراتو او امر بالمعروف ادارې په دې سرغړونو کې ډیر لاس لري. تا باندې ته په کتو چې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د وضعیت ارزولو په حال کې ده، د تاریخ په جرمي دوسیې رادرنوي.
په هغه راپور کې چې د رواداری سازمان لخوا د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 19 خبر شوی راغلی چې په دې موده کې د طالبانو ضد ډلو سره د همکارۍ په تور هدفي پټې او ناقانونه وزنې دوه چنده زیاتې شوې او جبري بې درکه کول، شکنجې چې د مرګ لامل ګرځي او خپل سری او ناقانونه نیول هم زیات شوي دي. د راپور موندنې ښیي چې پخواني دولتي کارکوونکي او د هغوی کورنۍ د خپل سرو بندې کولو، شکنجو، وزنو، جبري بدرکه کولو او نورو انتقامي اقداماتو اصلي هدفونه دي. د دې تاوتریخوالي ځینې قربانیان هم د طالبانو لخوا د شکنجې او تاوتریخوالي ترخه کیسې لري. د افغانستان د ویرسنې کارکونکو چې ځان د دې قربانیانو لړلې بولي او د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط د طالبانو په زندان کې د خپل وضعیت په اړه وویل.
سړو وبو به نه نوستم د برق شارټي به را کوله. ټول به د شنو مغان کیبلونو په یو تخت سملولو او 15 کسه چې مخونه پټو په ډندو او مسلې پایپونو به په خو وهلو او په ټول ځایونو باندې به وهلو دبول را کول.
د خزو د حقونو یو فعال پریسا مبارز چې دا هم څو مود وړاندې د طالبانو د حکومت په زندان کې پاتې شوی ازادي راډیو ته وویل.
چټول وو ویریږي د طالبانو زندان واقعا وحشتناک و. موږ چې د طالبانو له زندان راووتو هغه شکنجه او زورونه موږ هلته لیدلې لا هم راته زورونکي دي.
د رواداری پر راپور کې د طالبانو د تبعیضي سیاستونو په ځنګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون لامل چې د یاد سازمان په ټکو د تاوتریخوالي او دینی توجیه په وسیله پلی کیږي د خصو لپاره د بشري حقوقو د وضعیت خرابېدو ته هم اشاره شوې او زیاته کړې ده چې د خزو حقونه تر بل هر وخت ډیر نقص شوی دي. وړاندې راغلی چې دغه قانون د خزو او نجونو د ژوند ټول اړخونه سخت اغیزمن کړي، لزده کړو یې برخې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او د تګ راتک ازادي پرې محدودې کړي او په ټکو یې عدالت ته لاسرسی هم راګرځولې دي. راپور کې خبرداري ورکړل شوی چې دا وضعیت د جنسیت پر بنسټ د زورونو او د بشریت ضد جرمونو لامل ګرځېدلې دي. د رواداری سازمان په راپور کې قومي او مذهبي لګاکیو مسأله هم یاد سوی او ویلی دی چې دا خلک په قصدي ډول دولتي خدماتو بشری مرستو او ملی سرچینو ته لمساوی لاسرسی به برخې سوی او په 2014 کال کې پر مذهبي ازادۍ هم سیستماتیک فشارونه د پام وړ زیات سوی دي. هڅه مو کړه د دغه راپور اړوند طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې په دې وروستیو کې د نړیوالې جزایي محکمې مشر کریم خان په جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله او د دوی قاضی القضات عبدالحکیم حقانی د بشری حقوقو ضد جنایاتو او د جنسیت پر بنسټ په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن کړي او لدې محکمې غوښتي چې د هغوی د نیولو امر صادر کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اروپا ټولنې مشران به د مارچ په 21 په بروکسل کې ټولېږي او تمه کوي چې د سرمشریزې پایلې به تصویب کړي. نور حال په دې راپور کې
د اروپای ټولنې مشران ژمنه کوي چې د وربند په روانو خبرو اترو کې د روسیې لخوا کیفته د لویدیز د وسلو د رسولو د بندولو فشار سره سره به د اوکراین پوځي ملاتړ ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې مشران به د مارچ په 21 په بروکسل کې راټولېږي او تمه کوي چې د سرمشریزې هغه پایلې به تصویب کړي چې پکې ویل شوی اروپایي اتحادیه د ځواک له لارې سولې ته تګلاره ساتي، چې د یادې تګلارې له مخې اوکراین باید د خپلو پیاوړو پوځي او دفاعي ورتیا او سره سره په خورا قوي ممکنه موقعیت کې وي. هغه متن چې د آزاد اروپا ازادي راډیو لخوا لیدل شوی د هم یادونه کوي چې دا ډله د ورته فکر لرونکو شریکانو او متحدینو سره په همغږي کې شمن پات کیږي، سو اوکراین او د هغه خلکو ته نور جامع ملاتړ چمتو کړي، ځکه چې دوی د روسیې د تیرې جګړې په وړاندې د ځان دفاع لپاره خپل ذاتی حق کاروي. د بروکسل غونډه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو څخه دوه ورځې وروسته تر سره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو د خبرو اترو په ترڅ کې د روسیې لخوا د انرژي د زیربناو په نښه کولو کې پر دې شورازو وقفې موافقه شوې وه، خو له زنګ وهلو څو ساعته وروسته د اوکراین دولتي ریل پټلۍ تایید کړه چې روسي ډرونونو د نیپرو پیتروسک په سیمه کې د اورګاډي سیستم سره تړلې د انرژي زیربنا په نښه کړې ده. د اروپای ټولنې متن با معمولا د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو لخوا په متفقه توګه تصویب شي، خو د اروپای ټولنې ډیپلوماټانو چې اتفاق په شرط یې خبرې کولې وی ویل چې هنګری چې له اوږدې مودې راهیسې د کرملین په وړاندې د روغې جوړې هڅې کولې یو ځل بیا له دې خبرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د اروپای ټولنې هیوادونه تر وسه پورې په سعودي عربستان کې د جګړې په اړه خبرو اترو څخه ایستل شوې دي، خو اسنا ټینګار کوي چې اروپای ټولنه او د هغه غړي هیوادونه په د سولې په پروسه کې ونډه واخلي او د اوکراین لپاره به د عادلانه او تلپاتې سولې په تامین کې مرسته وکړي چې د اوکراین او په ټوله کې د اروپا دواړو په ګټه ده. خو د خبرو اترو لپاره د اروپای ټولنې د ټاکل شوي استازي پړه څه نه دی ویل شوي. په بروکسل کې داسې اټکلونه شوي چې د جرمني پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل او د فنلند اوسنی ولسمشر الکساندر سټوب به د دې دندې لپاره چمتو شي. اروپای ټولنه په دې وروستیو کې د 2400 شرکتونو او اشخاصو په شمول د پوتین په اړه د ویزې بندیزونه او د شتمنۍ او کنګل کول وغځول چې درې کاله د مخه یې د اوکراین د یرغل له پیل راهیسې پر روسیه لګولی وو. اروپایي اتحادیه په روسیه باندې د فشار زیاتولو په اړه هم یادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن د اوکراین پر وړاندې د تیری د جرمونو د تعقیب لپاره د نړیوال مرکز څخه د وتلو اراده اعلان کړې ده. دا ډله په 2022 کال کې د لویدیځو هیوادونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د مسؤلینو په وړاندې د شواهدو راټولولو لپاره جوړه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو خپه هیواد اعلان شوی. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د مارچ په 20 د خوشحالۍ په نړیوال ورځ خپور شوی راغلی چې افغانستان د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د لړ لیګ په وروستي ځای کې دی. نور چې ساعت په دې راپور کې
خوشحالۍ هغه نعمه چې افغانان بیا ځلې ترې محروم اعلان شول. د خوشحالۍ په 14 کلنی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې سره هم مهاله خپور شوی، افغانستان یو ځل بیا د 130 مقام په ترلاسه کولو سره د لړلیک په وروستي ځای کې دی. سیرالیون، لبنان، مالاوی او زیمبابوی هم له افغانستان وروسته د لړلیک په آخر کې دی. فنلند بیا د اتم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد اعلان شوی. ورپسې ډنمارک، آیسلند، سویډن او هالند دوهم، دریم، څلورم او پنځم ځایونه خپل کړي دي. د دې راپور له مخې چې د ګالوب مؤسسې د اکسفورډ د هوساینې د مطالعاتو مرکز د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ د حل لارو شبکې او د خوشحالۍ د کلینی راپور اداري بورډ په ګډه چمتو کړی، افغانان تر ټولو کمې د مثبت او تر ټولو زیات د منفي احساساتو فریکوینسي لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان د 2010 او 2015 کلونو ترمنځ نږدې 2.1 امتیاز له لاسه ورکړي او د ژوند د ارزونې اوسط یې اوس 1.3 شپږو ته راټیټ شوی، چې دا تر ټولو ټیټ اوسط دی چې تر اوسه ثبت شوی دی. سربیره پر دې په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې ژوند په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډېر سخت دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان میرمنې او نجونې وایي د طالبانو له لورې لګول شوي محدودیتونه یې خوشحالۍ او هیلې له منځه وړي دي. د دې میرمنو له ډلې یوه چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم نه ښودلو غوښتنه وکړه، ازادي راډیو ته وویل:
وختي کې زنګ مدارس
کله چې د خوندزیو زنګ وهل کیږي او دنجونو ځای خالی وي او میرمنې د زده کړو، کار او آن د ژوند کولو حقونه لري او هغه واړه فرصتونه چې د دوی د خوښۍ لپاره و ترې اخیستل سوي، نو ولې به افغانستان د تر ټولو خپه هیوادونو په ډله کې نه وي؟
برسره پر محدودیتونو یو شمېر افغانان د خپل خپګان اصلي لامل بې وزلي او اقتصادي ستونزې او بیکاري بولي. یوه بله میرمن چې هغې هم نو غوښتل نوم یې خپور شي وویل:
افغانستان کار خوګور چې کوي هر ورځ هر لحظه دا غوډه دې چې هر لحظه مړ کې بیمار کا مرګ تا زه په دې جګر خونه ما چې ما شومار مې نه توای چې مور مې تکالي مور مې تدا شی وخت لا مونږ تدا شی وخت لا چرته وګوري د خپل وخت چې ګوري چې خونه کې
مساهمت چې د کابل خروسیدون کې دی وایي: طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز، سیاسي او کلتوري فعالیتونو او آزاد تګ راتګ پراخ محدودیتونه لګولي، چې له امله یې ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړل شوي دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو مخکې راپور ورکړی و چې دغه محدودیتونه د ښځو ترمنځ د ژور خپګان او ناهیلي یو لامل شوي دي. دغه شان په دغه موده کې بېوزلي او بېکاري په افغانستان کې زیاته شوې چې دا هېواد یې د نړۍ د تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ کړی دی. نن د مارچ 20 د خوشحالۍ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکل د دې ورځې شعار پالنه او شریکول دي چې ټولنو کې مهرباني او سخاوت پیاوړی کوي او هوساینه رامنځته کوي. ملګرو ملتونو په 2010 کال کې د مارچ 20 د خوشحالۍ د نړیوالې ورځې په نوم اعلان کړه، څو د خلکو د خوښۍ او سوکالۍ ارزښت ته پاملرنه وشي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دا سالورم پر لبسې کال دی چې د افغانانو له رغونی او کلتوري جشن نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نه لري. دا چې خلک یې څنګه لمانځي او د پخوانیو کلونو پرتله د نورو په رنګونو کې کوم بدلونونه راغلي، اسدالالدین پرې راپور چمتو کړی.
کله چې په افغانستان کې د نوروز یا د نوي کال د جشن یادونه کیږي، نو د تاریخي بلخ ولایت او په مزار شریف کې د روزه مبارک نوم جوخت ور سره د انسان ذهن ته راځي. دا هغه جشن دی چې له اوږدو زمانو را په دې خو افغانستان کې د وی دودیز میلی په توګه منځل کیږي، خو اوس یې ورستر بلې رنگونه پیکه کیږي.
د نوې کال ورځ او عادي ورځ هیڅ فرق نه کوي.
جلال شیرزاد د بلخ ولایت یو فرهنګي فعال دی. هغه ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دا مهال په بلخ کې د نوروز هیڅ ډول رسمي مراسم نشته.
موږ د معمول په پتیر د نوې کال په ورځ باندې خپل کاري دفتر ته ځو، د محمد بصیر بند دکاندار خپل کار او خپل وظیفو ته ځي، نه په ادارې په ادارت کې رخصت استه ورته او نه هم په مؤسسات کې رخصت استه ورته او نه داسې په نورو کوم شخصي کاروبار کې رخصتي ورته سره چې د دې ورځې په مناسبت باندې خپل کار پرېږدي.
په خو با د نوروز په ورځ د مزار شریف پر روضې مبارکه کې د جنډې پورته کولو رسمي مراسم تر سره کېدل چې د کابل او نورو ولایتونو لوړ پوړو چارواکو په کې برخه اخیسته. طالبانو د 14 هجری لمریز کال په وړي کې وخت تل رسیدو وروسته د نوروز پر رسمي لمانځلو بندیز ولګو او له جنترینې رسمي رخصتي حمله وکړه. هغه مهال د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نوروز پر رسمي ډول نه لمانځي، خو په وینا یې د خلکو لخوا یې د لمانځلو مخه نه نیسي. بلخ کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست یو چارواکي وویل چې سږکال هم د نوروز لپاره هیڅ رسمي پروګرام په پام کې نشته. ل جلال شیرزاد نمې د نوروز په درشل کې د مزار شریف د غنی غونی او بازار د وضعیت پاړه او پختل، هغه ویل چې اوس د نوروز شور او زوګ نه دی پاته.
په برخ پلات کې به یو خورا لوی غنی غونډه وي او نوې تغیرات او مثبت بدلونونه براتل. د نوې کال د یو میاشت مخکې په شهر کې ځینې تغیرات تاکل د اشاره به سمېدلې، خو بل اخره پاکي او صافي او د مسایل به کېدل. په اوسنی وخت کې د شی وجود نه لري. تفریحات ست چې په تپو په دشن کې خود هغه څه چې د شپې د خو بدلته کېدل چې خلک به د نور له توڅ خن راکل دلته به شپې تر ولې د شپې د نوې کال په شپه به ډیر لوی غنګونه کېدل. شهر به بندو د نوې کال په ورځ به 3-4 کیلومتر د روزي مبارکې څخه به لالته لاره بنده و، موټر به د نن شهر ته نه راپېښول کېدل. خو وسه دغه هیڅ نسته.
نوروز د منځنۍ اسیا د هیوادونو او ایران ملي جشن دی. دغه جشن په افغانستان، عراق، ترکیه، سوریه او یو شمیر نور هیوادونو کې هم لمانځل کیږي. د نوروز په درشل کې یو شمیر افغانان هفت میوه او سمنک هم جوړوي چې د یو شمیر افغانانو په خبره د اقتصادي ستونزو له کبله د غدود هم ټکنې شوې. د کابل اوسیدونکو محمد طاهر وایي په خوای نوروز ته جامع کولې او نور چمتواله ورته نیو، خو په خبره یې اوس د نوروز نوم هم نشي اخیستلې.
اسلامی هم شدت لحاظ مسائل مسائل
د کابل یو اوسیدونکو مرسل وای پارکونو او تفریح ځایونو ته د دوی په تاک بندیز هغه یوازنی لامل دی چې د دې سګنای نوروز د پخوانی او هغو پرتله کم رنگوي.
هم برای سال نو آمادگی خاص مثل سالهای قبل نگرفتیم.
دا نوی کال لپاره مو د خوبشان زرګړې تیاری ونه کړه. لکه چې حکومت بدل شوی، خزو ته اجازه نشته چې پارکونو ته د تفریح لپاره لاړ شي. موږ به د حکومت تر بدلون مخکې د نوی کال پورز تفریح ته تللو. تیاری به مو کولو، خو اوس هغه په خانه شور او شوق نه دی پاتې.
سابق وقت نه شور او شوق سابق نه است.
د کابل بل اوسیدونکو بیا د نوم نه خوده په شرط وای چې هفت نیوای جوړ کړي او ماشومان ته د نوروز لپاره کالي کړي، خو وای د پخوا پرتلې تیاری کم دی.
ځکه فعلاً موږ د اماراتو په حکومت کې نو ازادي نه لرو، خاص چکر ته نسو تللی، ګرځېدلی نسو. په نور کلونو به موږ ډېره امادګي نیو کار لپاره نیوله، چکر ته به تللو سو، فامیلونه به یو ځای سو. نو بیا هم یو څه ناڅه امادګي مې نیولې ده د ماشومانو لپاره لباس او د سی افت میوم تیار کړی ده. نور د خاص امادګي نسو نیولای فعلاً په دې حکومت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز د وچ میوه یو دکاندار وایي په خوا به د نوروز په درشل کې خلکو د هفت میوه په خاطر له دوی څخه میوه اخیسته، خو وایي سږ کال دیش په ورځو کې هیڅ یو مشتری د هفت میوه لپاره نه دی ورغلی.
پکتیا ولایت ګردیز ښار کې خلک رواج درلو چې په خوا به دوی هفت میوه جوړول. موږ د دوکانونو دوی میوه اخیستل او د نوي کال د راسېدو لپاره او د نوي کال په لومړۍ شپه باندې هفت میوه جوړول. خو سږ کال متاسفانه چې موږ په دوکانو کې هیڅ یو کس داسې نه دی راغلی چې هغه دا میوه ویسي او ووایي چې موږ د نوي کال لپاره یا د نوروز لپاره موږ هفت میوه برابرو. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی او خلک ډیر بد وضعیت دی.
خو په افغانستان کې شته داسې ځوانان چې وایي د نوي کال په ورځ میله ځایونو ته ځي او غواړي چې له خپلو ملګرو سره د خوښي او د طبیعت جشن ولمانځي. د کندهار اوسیدونکو نصیب الله اڅکزای چې کابل کې اوسېږي وایي هوډ درلو چې د نوي کال لپاره مزار شریف ته ولاړ شي، خو په وینا یې سالنګ لار کې د ستونزې له کبله غواړي د کندهار میله ځایونو ته ځان ورسوي.
موږ سرشکې مې نوروز کې اراده چې مخته کنده به خو ولاړ سم، نورو کلو کې به مزار تکللم، سرشکې لار وای بنده ده یادوار په خاطر نه پوهېږم چې جوړی یې زم د کندهار خواته چې دا ډیر ناس وو، دا ډیر په وجه سره ناسیم خسته کو ناظم سړی دې تنګیر اچنه په میله میرا دا چې لاسن د کندهار خواته
د نوروز لالمانځلو سره په خواز وانانو په میله ځایونو کې په ډاډه زړه موسیقي اورېده او ګډا او اتنونه یې کول. کابل، مزار شریف او کندهار کې ملی او محلي سندرغاړو کنسرتونه او د ټنګټکور محفلونه جوړول، خو اوس پر دې هرڅ بندیز لګول شوی دی.
د ازادي اوریدونکو خبرونه درته لرو، خو خبرونه سلامونه وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت 9:00 بجې تاسو ازادي رادیو ته غوږی است. د بشری حقوقو یو بنسټ وای چې په افغانستان کې د بشری حقوقو سرغړونې د 2023 کال پرتله په 2023 کال کې د پام وړ زیاتې شوې. د رواداري په نوم د بشری حقوقو سازمان په راپور کې د تخنیکي وړ ایسای په ګوته کوي چې خاید طالبانو زت ډلو سره د همکاري په تور د اشخاص هدفمن مرموز او غیر عادلانه وژنې دوه چنده شوې دي. د جبري ورکې د کاچاویا سلنه شکنجه 25 او خپل سری او غیر قانوني توقيف نګدی د سلوي خلنه الوړې شوې دي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو یا چارو د مغږی دفتر او چا راپور ورکړی چې د 2015 کال په فبروري کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بشري کارکونکو شتمنۍ او تاسیساتو په نخښه کولو سره مو پیښه رامنځته شوې. د چا راپور چې د پنځمې پورز پر ریلیف وپاڼه کې خپور شوی ده هم راغلی چې د پیښې د 15 بشري کارکونکو د توقيف لامل شو چې دوه خزینه کارکونکو هم په کې شامل دي. راپور زیاتوي چې د پیښه په ډیرو برخو کې طالبانو مستقیمه لاسونه کړې او زیاته کړې چې د نړیوالو مرستو بندیدل په ټول افغانستان کې د بشری هڅو مخانی ولیده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لاره چې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشریم رستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې دی او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی حالت، کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټه وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لانډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ازادي راډو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسی. مدل سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی غټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي، خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرستې وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیوالو مرستې سیدی سید په ظاهرا ما یو څه څوره زلو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خپل دې سره دوامدار دردونه، دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې. ځکه یو مؤسسه، یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د په خاطر کې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي. مهمه ده افغانانو رون ټولو نه دا هیله ده چې خپل مابین کې یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبان ته لاس ورکړي، کار زمينه ورته برابره کړي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هیله ده دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري، بغیر له هغه څخه نو ټول چې دی زیات بیوازل دي خوران زیات بیوازل دي څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر و نو سی و خپل سرمایه نشي جوړول شان ګران دي خوراکي توکي ډیر زیات ګران دي یعنی د هیڅ اوسم نه پرسیج د زیات خلکو اوس نه پرسیج دی رانی سي نو په دې اړه باندې ډیر مهم دي د نړیوال توجه و السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد یم د هلمند نظر سره شریکوم یقینا ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډیر مهمې او اغیزناکې دي او زموږ پاند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنکړي ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلی او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلی دي نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنکړي او د افغانانو سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی لامو ساته السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته حمید الله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم دا د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار د ماښام ډوډۍ نه لري او ډېر خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي کونډې و یتیمان دي بعضې کورنۍ نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو دا واکسن او هر څه له ما سره موجود دي نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي دا کومکونه باید باندې کته نه شي بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاربارونه خراب دي دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي سهار د ماښام ډوډۍ نه لري مریضان خلک لري په کورو کې د درمل ورپوی نه لري واقعا حالات یې ډېر خراب ده مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري
السلام علیکم محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو باید کمې اوبه مصرف کړو خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي
السلام علیکم جوړې په خیر خیرات کرارې دا مند خیر خیرات ملګری شې خپل شش په ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکریمو د هرچی دی او په مربوط خواجه غار موږ ولانه په خواجه غار ګډیږو نه په دغه ګډیږو و درېدل او کنه مزکی مدارچی په دغه د تذکری مدارچی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو اتن جمعه 1500 کورنی ورنه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مم د در بدر دي خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور راغله مردا شکایت رل
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله چورو جوړ باستای
شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر وربند نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او فاره جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه، تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خواښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکار حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژایي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرښې په ی غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بېوزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راتګ کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته، خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی، ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پرې دی. او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي، لګ مشومنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي، وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس اوس میزوس سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی، غوي په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي، د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي، خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزال نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي، داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه اوسېږي هغه سر ته نه رسیږي، یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري، هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي، نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي، په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه تنظیم کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده، یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټول اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم، یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورد چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نوه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسېږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشته روان ده مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
د
چارو کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدغه وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زړه همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 5 15 50 سلویخ او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 و 5 58 903 904. دا چې ماشوم کال کیږي نه درکشه ده، نو کورنۍ ورته ډېره زیاته خفه ده، په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شماری ورته رسېږي چې بیا هم تکرارو مسته پر اوسه او شپږه بیا شپږ شپې ته پنځه پنځوس سلوي صفر وازیا اته نه سو درې نه سو سلور افغان شماره مور تکرارو ما صفر پورا اوسه وا نه سو سلور سلوي نه سو یو سلوي په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حقیقتمن نشر کړي ډېره مننه پاکي خو وختونه او د الله په نام.
السلام علیکم تړي مسه جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږم شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی تاسو ما په یم نشر کړي عبدالرحمن نمیږي د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کړي په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیسته دی خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 00 درنوي 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې مې خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله من یم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شر کی. موږ یو دوست ورک دی تر لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 0 8 2 0 0 5 0 0 8 2 0 5 0. کچیر د زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغیر پیغام شریک کی او یا د تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې د ازما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه مهم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بدوي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خو زه صدا ولید هلمند ولایت مساکره ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما یو ورور دی او کال کې د کورن نه راکسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه خدمت کوله مرجو ولسوالۍ کې د مرجو ولسوالۍ څخه تللی دی. هغه که په دغه معلومات لري په داش ماجی مر سره څنګه وي 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنې د شنه جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازو دی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبی ول زابلای زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 ډیر سکاله عمر لري لس کاله مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچې کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 ډیر سکاله عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دی په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د له غمجنی کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 85 1 0 8 تکرار 0 58 15 85 1 0 0 نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک تر غلي استاسې میشنه اوریدونکو عبد الحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از میجو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی د ګل محمد زوی دی د هلمند ولایت مساکلا ولسوالی اوسیدونکو دی دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی نو کچيري خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبر باندې په تماس کې سي سمر د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4 او افغان بیسم شمیره ده 0 8 4 3 2 1 3 3 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 3 2 1 3 3 8 خدای دې وکړي چې موږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز سیمه څخه نادر کسه وې دي. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم که د هڅ سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي 0 0 5 0 9 1 5 2 زل به هم شمره درته وام 0 0 5 0 9 1 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درک سوی دی. د دې کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کاری محمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستای معلومات یې راکړي. علاقه کې چې څه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب دا زموږ راځنه یې دا څه وی ده چې اوس د اصحاب په تکلیف باندې اخته سوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته دیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه چې خادم صاحب 0 0 5 0 4 1 8 8 په پای کې 2 دی 8 2 8 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و. نو کچېره تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې راکړی نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیر اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره د 0 0 1 1 2 3 8 9 یعنی 0 0 1 1 2 3 8 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي. ښه وخت ښه چاري. خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
لکمارا پیدا شدہ بہار چپ
په هر لوري ملکول گلزار بیا لکو مرا پیدا شدا بهار چی په هر لوري ملکول گلزار پرلی گلو نا ڈیر پار بار رنشتا دس پرلی گلو نا ڈیر پار بار رنشتا ولی سر لالا دلا پاکی اوسار ولی سر لالا دلا پاکی اوسار بیا لک مارا پیدا شدا بہار
ساعت